وګوردون کو ستړي مشي تاسې د مشالې ډیو خبرونه وری دا وخت په خبر کې د ګرمې یو بجه ده د مشالې ډیو د دې غړي په خبرونه کې ز اسرائیل مومن تاسې کوربایم په دې خبرونه کې باور چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د کراچي په حالاتو چوای همدارس د مصر په حالاتو به هم رپورټونه لرو د دې تر څنګه د روانې غړي په ورستۍ نیمایي کې تاسې لپاره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ هم لرو خو تر هر څه مخکې ورته نجیب امیر ته د دې سات د تازه خبرونو لپاره
د خبرونو سرچکی د پیښور په مترا کې د پولیسو په چوکۍ او موټر برید کې د پولیسو یو انسپکټر وژل شوی درې پولیس والا نور ژوبل شوی دي د پاکستان د بارنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي افغانستان د هند په ګډون له هر چا سره چې وغواړي اړیکې ټینګول شي د افغانستان په ولسی جرګه کې د سپیکر د ټاکلو لپاره د وټونو اچول پیل شوی او د مصر د ولسمشر حسن مبارک خلاف مظاهره ادامه لري دا هم د خبرونو تفصیل د پیښور د مټریسي می په بچایانو غړی کې د پولیسو په موټر باندې د ریموت بم په حمله کې د پولیسو یو انسپکټر وژل شوی او درې پولیس والا نور ژوبل شوی دي رپورټونه وايي ناسرګندو وسلوالو په سیمه کې د پولیسو په وی خرابې ودانه حمله وکړه او بیا چې د پولیسو ډله د غزې ته د معاینې لپاره ورسیدانو د ریموت بم حمله پر وشوه په پیښور کې وخت نا وخت د پولیسو په ودانه یو موټرونو او مشرانو د ډول بریدونه تر سره کیږي د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر وایي چې هیواد د افغانستان حق بولي چې د هند په ګډون له هر هیواد سره اړیکې ولري د پاینه حال کې د خبره رد کړه چې ګینه له افغانستان سره هند تر پاکستان زیات مرسته کړې ده شاه محمود قریشی دا سرګندونه له ګلف نیوز سره په یو مرکه کې وکړه قریشی هم دراز ویل کپ افغانستان کې حالات سم شي پاکستان ته به ګټه ورسیږي د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفنیار ولی خان وایي دا باید ومنل شي چې کراچۍ کې د پښتنو اکثریت ژوند کوي نوموړي دا سرګندونه په کراچۍ کې خبريالانو ته د وینا پر مهال کړي اسفنیار ولی خان ویلي دا خار د ټولو شریک خار دی او د ټولو ګټه هم پدې کې ده چې سولې ژوند تیر کړي نوموړي ویل چې په کراچۍ کې کومه پټه ډله د مختلفو ژبو ویونکو خپلو کې سره جنگوي د پاکستان ملي هوایي کرخې پی آی ای د پینزو پیلوټانو له دندو لرې کولو وروسته نن پاکستان کې د نن او د پاکستان نه د باندې یو شمیر الوتنې ځنډولې دي د کومو الوتکو الوتنې چې ځنډول شوي د هغوی مسافر نورو الوتکو ته اړول شوي دي د پاکستان د دفاع وزارت وروسته له هغې پنځه پیلوټان له دندو لرې کړل چې ګڼ شمېر پیلوټانو په یو وخت د رخصتۍ اخیستو پریکړه وکړه د افغانستان د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو لپاره نن د جرګې د غړو د وټونو ورکول پیل کړل دا معلومه نه ده چې دا ځل به د جرګې غړي د خپل مشر په ټاکلو کې بریالي شي او کنه خو تر دې وړاندې څلور ځله دا بهیر ترسره شوی خو څه نتیجه نه ده ورکړې رپورټونه وایي د نن ورځې لپاره عبدالستار خواسی امان الله پیمان خالد پښتون ډاکټر مهدی منور شاه بهادوري او ملک زاده ځانونه د ولسی جرګې د مشرۍ لپاره ټاکلې دي د افغانستان ولسی جرګه 209 سلوي غړي لري او هغه کسی مشري تر لاسه کولای شي چې د وټونو په ورځ د موجودو وکیلانو د نیمای نه یو وټ زیات تر لاسه کړي په افغانستان کې د نېټو اداره وایي د دوی یو خدمتي غړی په جنوب کې د یو کورنی بم د چاودېدو له امله وژل شوی دی په دې خبر کې دا سپیناوی نه ده شوی چې د چاودنې اصلي سیمه کومه وه همدارنګه دا هم نه دی ویل شوی چې وژل شوی کس د کوم هیواد وګړی و په روانه میاشت کې د نړیوالو ځواکونو سره کار کوونکي اووه قراردادي سرتیري وژل شوی دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی د مصر د حکومت د کوششونو باوجود چې لتیرو دوه هفتو راهیسې پیل شوی مظاهره آرامول غواړي په التحریر چوک کې خلک د مظاهرو لپاره راوټول شوي د تیر اتوار په ورځ حکومت د ځینو مخالفو ډلو سره ولیدل چې ورکې ممنوع اعلان شوې ډله اخوان المسلمین هم شامله ده له دغو لیدنو څخه وروسته مخالفو ډلو وویل د حکومت لخوا د کومو بدلونونو راوستلو ژمنه چې شوې هغه کافي نه ده له تیرې شپې راهیسې په التحریر چوک کې یو بیا سلګونه مظاهره کوونکي راټول دي چې د ولسمشر حسن مبارک نه په سملاسي ډول د استعفا غوښتنه کوي په همدې حال کې سرکاري خبري اژانس مینا خبر ورکوي چې ولسمشر مبارک یو تحقیقاتي ډله په دې مقصد ټاکلې سو تیر هفته په قاهره کې د خونړي تشدد پلټنه وکړي د جنوبی او شمالی کوریا پوځي چارواکو له اوږده ځنډ نه پس نن یو وار بیا د خبرو لړۍ پرانستله. دا سو میاشتې وړاندې د جنوبی کوریا په یوې امنیتي مرکز د شمالی کوریا د خونړي برید نه پس د دواړو خواو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو. جنوبی کوریا وایي په دغو خبرو اترو کې د دواړو خواو د کرنیلانو یا ډګروالانو په کچ د پوځ مشرانو برخه واخیسته او په پان منجوم کې په شوو دغو خبرو کې هڅه وشوه چې د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ خبرو ته لاره هواره کړی شي. دا هم د سپورتس لنړۍ. د پاکستان د کرکټ ټیم کوچ وقار یونس وایي په راتلونکي ورلد کپ کې به هم د پاکستان د کرکټ ټیم هماسې خوندوره لوبه کوي لکه په نیوزیلند کې چې وکړه. وقار یونس خبریالانو ته وویل د نیوزیلند سره د دوی لوبې او په دغو لوبو کې د دوی ګټه د راتلونکي ورلد کپ لپاره د پاکستان د ټیم مورال لوړ کړی. دا و تر دې غړی د مشال لیډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال لیډیو نه واوریدل. په روانه غړی کې به د دې رپورټونو تفصیل واوري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې په کراچۍ دی د هیچا قبضه نه وي، دلته دی امن وي او دا هغه مسلې دي چې په دې خبرې پکار دي. د جنوبی وزیرستان او ټانګ ترمنځ د جنډول سیمې خلک د پاکستان حکومت ته د خپلو مسلو په اړه صدا سي فریاد کوي.
و موږ ته څومره نقصان چې ورسېده دا ټول د طالبانو خلاف چې موږ کومه کمیټه جوړه کړه، جنگ مو وکړه او د موږ یو بازار و چې 1500 دوکانونه وو، د ټولو جنډولو چې کوم روزګار و دغه دوکانونه او دغه بازار نو عام مکمل بازار ډنګ شو.
مصر کې د حکومت پر ضد نن د مظاهرو 15 ورځ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فیلپ کراولی ویلي چې څو کارونه دي چې د هغې د لارې په مصر کې صفا او باوري ټول ټاکنې یقیني کېدای شي.
There are things that have to be done to get to a free and fair, credible and competitive election.
دا او نور رپورټونه هم لرو او د دې غړې په اخیری کې به هفتوار پروګرام واوري د پیغلو او ځوانانو غږ. مشال ریډیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت. په پیښور کې د میتری سیمې په بچیانو غړی کې د پولیسو پر موټر بریچ شوی چې د پولیسو د یو تانیدار د وجلو ترڅنګ درې تنه نور ټپي کړي دي. د دې پیښې په اړه له پیښور څخه فواد علي شاه نور رپورټ راکوي.
نن سهار د متری په ډاګلاره علاقه کې په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې یو پولیس موبایل تباه شو. په دغه موبایل کې ناست یو سب انسپکټر مړ او درې پولیس پایان جو بل شول. پولیس چارواکی وایي چې بم په ډاګ لاره کې د خوړ د پاسه جوړ یو وړوکی پل د لاندې خودې شوی و. د پولیس دا موبایل باچا غړې چوکې طرف ته روان و چرته چې سهار 4 یو بل چاودنه شوی و. د چاودنې نه پس جوبل تنان د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال ته ورسولی شو. د دې برید په هکله د متری پولیس سټیشن یو چارواکی امجد مشال لیډیو ته وویلو. د پولیس کنٹرول روم یو چارواکی مشال ریڈیو ته ویلو تیرو دو ہفتوں کے پیخور او خواوشا علاقوں کے دا اوما بمی چاودنا وا. فواد علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د څو مودې رئیس په مندو ایجنسی کې پوځي عملیات روان دي. د دې عملیاتو له امله یو شمیر خلک بیکوره شوي دي. زمونږ خبریال شانواز ترکزی وایي چې دا خلک د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. ولی حکومتي چارواکي د غلطه په میډیا باندې بندیز لګولې.
پولیټیکل انتظامیه محمد ایجنسی د متاثرینو لپاره جوړ کیمپ نه حقیقي د میډیا کارکونکو پورتلو پابندی لګولې ده. بلخوا د پوځي عملیاتو له وجې د تحصیلي صافي او د ویزې د سیمونس دا سات هم د کیمپونو ته تکل کوي. د فاټا ډیزاستر منیجمنت اتارټي د پروټیکشن افیسر افتخار عزیز د بیکور ولس شمیره س داسې ویله.
2603 دغه ټوټل فیګر ته او دغه چې بیا موږ د انډیویډوالز حساب وکړو 27022 ټوټل داغه فګر راځي د ویزیده ساګیده جنډه ده غریبه چمرکند الینګار شیخ بابا سوران تر دې علاقو سره تعلق ساتي د خلک
د کمپونو نه علاوه اف کمپ چې کوم خلک کوڅیږي په خپل خپلوانو کرا یا په نورو ځایونو کې غو سمره وی کنه غ نشته ده
نه داغه معلومات خو فلحال نشته دا چې کوم نوی مطلب آی ڈی پیز دي نو دغه مطلب داسې نشته چې سمره متاثرین وس نوی اپریشن د متاثر دي راځي نو هغه باقاعده بل د کمپ موږ ډیکټر کړی ده د نشکول کې ده د ناقی کمپ د دې تر راځي د دې علاوه چې کوم ځاړه متاثرین دي هغه مخکې پېښور کې جلوزي کې دي نو هغه کې دي شي نو هغه وټی کې خو نوی چې کوم راځي نو هغه باقاعده زموږ سره د رجستریشن کې او باقاعده زموږ سره دلته کې
د وو کالو امینه چې د دویزو وسیدونکو ګل حسین لوروا او په کمپ کې د بیمارۍ نه مړ شوی و افتخار عزیز دغه پیخي په اړه وویل
بالکل هغه ځکه خپل من دي الته کې ورغلم خو چون کې هغه چې کوم ماشومه بیمار شوی و ډایریا دست وژنه ولټي د وژنه نو هغه کې مطلب داسې و چې زیات خو زده وي مچاغه کې دغه پیرنټس مور او پلار چې کوم نو تاغو هغه پکې ډیر زیات غفلت پکې ډیرو ځکه چې هغه سره خپل خبرې وکړه غول چې ډاکټر تاغو مونږ نه خوذلې په ځلالم هسپتال ته ایجنسی سرجن سیب سره خپل باندې میرو شوم چې داسې یو کیس شوی دی هغه ویل چې نه مونږ ته اطلاع کړی دا کنه مونږ په خپل باندې مورغلی و نه دی ورغلی دی نو داسې مطلب پکې کې د هیلت د طرف نه داسې غفلت نو هغه مور او پلار په وجه باندې داسې واقع راغله او ان شاء الله چې مونږ کوشش کوو چې به هیلت په ولا سره مونږ باقاعده ال اچ وی دا کړی چې تاسو 10 to 10 ګرځي په خپل باندې ګرځي دا یي سب پرابلم سی هغه مطلب ائیډنټیفای کوي
ان ایف ای کټ کې ورته تاسو ور کوي سس سیزونه
ان ایف ای کټ کې دلته کې ټوټل سامان دي دلته کې د بلستنی ګرمې کمبلې په دې کې د دې نه علاوه د کې لوخي کچن ائیټمز دې کې بالټي کوزی پکې دا غو چې څومره ضرورت دي زینته کې دا په ډیلی بیس باندې دا ټول هغه شی نه دی ته مون پروواید کوو
د ایف ڈی ایم ای دی چارواکي زیاته کړه چې په کیمپ کې سکولونه او د ماشومانو د لوبو میدانونه به هم جوړيږي
واقعده مونږ کوم میپینګ دننه کړی دی په ټینټس کې نو پاره کې مونږ سره تقریبا چې فل حال د سلور سکولونو لپاره میپینګ کړی دی چې د 10 سکولونو د ان شاء الله چې د ټول کیمپ کور کې د خیره سره دا اخن الهو زما سره نور انجوګان ولهم خو باقاعده پر اړیکه کیدی او هغه هم غواړي چې کیمپ نه بهر هغه هم د سینور سکولونو جوړ کړي د ماشومانو لپاره چې د مزید څومره دي دام کور کې د خیره سره
د لوی لوی کورونو وسیدونکو هغه زنانه کوم چې دا سات په یو خیمه کې ژوندون کوي دغه زنانه مصروف ساتلو لپاره افتخار عزیز وویل
بالکل دا غیر پر ما خپل طرف نم داسې تجاویز لګلې دي خطه یونټ سیار ته مم لګلې دي اف ډی ایم ای هډ افس ته مم لګلې دي او باقاعده په دې باندې ما خپل مطلب ابزرویشن زم دغه کړی دي خپل سروې مې پم کړی دا ان شاء الله بالکل داسې پروګرام روان دی خیر سره او دا د سکولونو سره سره مونږه مطلب باقاعده چکم دین او هایجین والا چکم دي سبا والا دا یو ان جی او دا هغه تم پر ما هدایت ورکړل دا خیر سره هغه بن خپل کسان ته کلاسز ورکي او په کلاسز باندې 10 ټو 10 ګرځي او باقاعده داسې کلاسز به غزنانو سره اخلي دا غو سره بکینی باقاعده به یو پروګرام جوړیږي په پروګرام کې بردي او
او د دې خبرو وروسته څو وخت چې د متاثرینو سره د خبرو اترو کوشش وشو نو اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ مقصود حسن مشال ریډیو ته وویل چې په کیمپ کې د میډیا پتلو پابندي لګولې شوې ده هغه وویل ملټری راغلی ده او هغه غواړي چې میډیا کیمپ ته لاړ نه شي ځکه یې مشال ریډیو ته هم اجازه ورنکړه شانواز ترغزی مشال ریډیو کشمیر کورونا ناقی محمد ایجنسی
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان په کراچۍ کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر وخت ویل دي چې کراچۍ په پاکستان کې د اوسیدونکو ټولو خلکو ګډ خار دی هغه ویلي چې په کار ده چې پښتانه هم په دې خار کې ومنل شي په دې اړه نور حال د مشال ریډیو د خبریال ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان تیر ماښام مردان هاوس کراچۍ کې یوې مطبوعاتي غونډې ته ویلي چې کراچۍ ښار ملکي د ټولو اوسیدونکو ګډ ښار دی نوموړي وویل چې 50 کاله مخکې چې د هندوستان د تقسیم نه وروسته کوم خلک کراچۍ ته مهاجر شول نه هغې خلکو د کراچۍ اوسیدونکو سندیانو څخه غوښتنه کوله چې کراچۍ ته مهاجر شوي خلک یو حقیقت دی او زه نن د پښتنو په هکله هم هغه خبره کوم
ایک حقیقت ہے اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے
د کراچۍ پښتانه یو حقیقت دی او دا حقیقت دی و منل شي منګ بلوچ اردو ژبې والا سندیان او ټول قومونه منو خو نن چې کراچۍ د کوم حالاتو نه تیریږي نو دا ډول حالات دا ملک او خار نور نشي برداشت کولای د ټولو ګټه په دې کې ده چې کراچۍ کې دی سولوي په دې خار دی د هیڅ چا قبضه نه وي او دا هغه خبرې دي چې په دې اړه باید خبري وشي
هی وو ایشو ہے بیٹھ کے اس پہ بات ہونی چاہیے.
اسفندیار ولی خان زیادہ کڑا چې کراچی کې یوازې ایم کیو ایم او اے این پی والا یو بل نه وژني، بلکې د خار د بدامنۍ په پیښو کې د یو داسې قوت لاس هم شته کوم چې د دې ملک استحکام نه غواړي. د موجوده حکومت سره د مرستې کولو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې اسفندیار ولی خان وویل چې موجوده حکومت ورسره کړې زیاتره ژمنې پوره کړې دي. دوی چې موږ سره کومې وعدې کړې وې هغه ټول په ټوله هغوی پوره کوي لګیا دي. نو په یو داسې صورت کې دا بده خبره ده چې زه دې د سهولت په وخت د حکومت ملګری یم او په سخته کې دې بیا حکومت په وچه ډاګه پرېږدم. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر زیاته کړه چې د ملک موجوده صورت حال ته په کتو سره دا ملک د دې جوګه نه دی پاتې چې میانه مهالې یا مډ ټرم ټاکنې دې وزغمي، او د دې نه علاوه باید حکومت ته د خپل عیني وخت د پوره کولو په سلسله کې هیڅ قسم خنډونه جوړ نه کړی شي. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
اور دن کو وزو جنڈولا تا جنوبی د جنوبی وزرستان اور ٹانگ ترمنزا واقع د جنڈولا سمی خلق وائی چی پا سمکی د روانی بدم نیل عملا تدوی کاروبار صحت تعلیم او پا مجموعی توگا د جون هر اڑخ اغیزمن شوی دے. زمن خبریال سلام مسود جنڈولا سمی تا ورغلے دے او دغه خلقو سرائی خبری کری دی او دا ریپورٹ را لگلے دے.
د شلی وزیرستان او ټانک په مانشه پرته نیمه قبایلی سیمه جنډولا چرته چې بیٹنی قبایلون مشته دي په یوشتمه پیړۍ کې شهان د ژوند د بنیادي سهولتونو نه محرومه او بیا د طالبانو خلاف جنگ او تیر سیلابونو د دې سیمه قبایلون هم باد و زبول. په دا قبایلون شه شامل ځنې کاسون د خپل محرومۍ په براکش په دا رنګ ګیلې مانې کوي.
امانوم ارشد خان دا د جنډولې ایک یو واحد اسپتال دا په یخ یو ډاکټر وی او یخ کې ډاکټر کښنسلو تنه پریږدي. یغنا د آرمی هډ کوارټر جوړ کړی دی چې څومره د جنډولې پرایمري نوافله تر میډل پورې او میډل نوافله تر ډیګري کالج پورې دا مکمل آرمی کیمپونه دي. په دا کې نه څوک وړ کې سبق ته پریږدي، نه څوک کال تتلای شي. موږ ته دا څومره نقصان چې ورسېد دا ټول د طالبانو خلاف چې موږ کومه کمیټه جوړه کړه جنګ مو وکړه، یغ موږ ته چې کوم نقصان را ورسېدی خو د موږ یو بازار و څه 1500 دوکانونه وو. د ټولو جنډولې چې کوم روزګار و دغه دوکانونه او دغه بازار نه وو مکمل بازار ډنګ سو. اوس ټول جنډولې خلک په زرا او په لکاو خلک بې روزګاره دي، بې تعلیمه دي او دوی هیڅ طریقه.
ما نام رحمت الله ده. د طالبانو خلاف په جنگ سي کورونا ړنګ سو او د موږ بازارونه ړنګ سو او چا پښتنه ونه کړه. سیلابونه راغلو په علاقې باندې، مځکې یوړې، بندونه یوړ، کورونه یوړ، کلی یوړ، په ربونو باندې ډالر راغلو. د بیٹنو غریبانو چا ته پوس ونه کړه.
ما نوم بخت خان ده. غټ مصیبت او غټ تکلیف دا ده چې بیٹنی قبایل ټانګ ته جی او راځي چې دورې زیاتې تلاشانې دي، فوجانې کوي چې هغه بیٹنی تګ را تګ روزانه کولای نه شي. او چې یو ورځ د ټانک لډي خان راځي بیا چې پورته واپسي باندې لسه هغه ټایم ټول په لیارې ځای شي، ولې چې تلاشي دوره زیاته تلاشي ده چې هغه واپسي بیا په ویره چې اندر اندرغه قبایل نشي کولای، خاص کر جنډول ته واپسي نشي کولای.
د دې سیمه نه د قومي اسمبلی ټاکلای روکر شغلای ظفر بیگ بیٹنای هم یای چې د مشکل په داش په ورځ کې د حکومت له طرفه بیٹنی قبایل یو نظر انداز کول به هیڅ زیاتوب دی. د خلکو سره حکومت
دایسته چې ډیره زیاتی کوي چې دا بیٹنی غریبان ډیسپلیس شوی وو چې څنګه به میزایل راتلی په جنډولی به لګېدای او چې لاندې منځینه به میزایل نه په جنډولی به لګېدای. دا خلک چې کوم دا دو آی ڈی پیز نه رجسٹر کول په دې باندې گور هاوس ما او گورنر د ګیلانی وزیر اعظم مخکې له سره وواله. دا خو چې کوم دا کنه یو غمزکوري خلک دي، په اسپتالو کې فوج پروت تا، په سکولونو کې چې کوم دا فوج پروت تا، کراچی بهر کې ونه باندې سبق یای. زه په خپل لیول دې ته لګیایم تر وزیر اعظم پورې ما دا خبره رسولې ده. په دې هغه شي جنگ شي د بیٹنو کورونا منځ شوي دي، په دې سیلاب شي بیٹنی بې جای شوي دي. ځکه تباه شي
بیٹنی قبایلون غشتنه کوي چې د طالبانو په خلاف جنگ او تیر سیلابونو دوی ته کوم نقصانونه رسولی دي، حکومت دې هغه په زر نظر بریا کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خبرې او سندرې
د موسیقۍ ځانګړي خپرونه.
تاسو خبرې
مونږ ته راځي اخبار او رحیم شاه په आवाज کې ډېر تا غانا نشر کوي. ما ته کاندې کوچی غانا نشر کوي.
ما د یو غزل و د عبدالله مکوری په आवाज کې نشر کوي.
زمون سندرې
کلپټا شکارا کلو کړې اشاره
سرګي وللا تور کې نڅې وللا پور کې
لاست مين راکارا نټول دنیا هي رکا
دد پر نشپ ګول نن مونږ کړې رکا
مشال ریڈیو وړاندې کوي.
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. مشال ریډیو ستاسو لپاره رپورټونه او د غرنګ سندري وړاندې کوي. همدارنګه په اوس یو بل رپورټ لرو. په پاکستان نیو مطبوعاتو کې د ریمن ډیوس یو امریکایي دی او په لاهور کې د دوه کسانو د وژنې په تور کې اوس بندي دی. د دې او داسې نورو پیښو په اړه د خبرونو وړاندې کولو په لړ کې د پاکستان مطبوعات او نوري نشریاتي ادارې څه ډول رول لوبوي په دې اړه د مشال ریډیو د همکارې فرخنده وزیر دا رپورټ اورو.
ریمن ډیوس چې یو امریکایي دی او د پاکستان په لاهور ښار کې د دوو کسانو د وژلو په تور کې دا وخت کې دی. په پاکستانی میډیا او خاص کر نجی ټلویزیون چینلو کې پرې خبري او تبصری کیږي. خو بلخوا پښتنه دا هم ده چې د دغه تنکیس په عدالت کې روان دی او د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیره ورځ په دې اړه د سویلو نه پر دې ډډه وکړه چې عدالت به فیصله کوي. په پاکستان کې یو جمهوری حکومت دی او عدالتونه کار کوي. نو آیا گینی په میډیا کې په دې خبرو باندې زور راوړل چې انصاف به ونه شي؟ یو وجه دا هم کېدای شي چې دغه یو امریکایي دی. که څه هم د امریکایي حکومت له اړخه تر اوسه د هغه په پاکستان کې د کار وضاحت نه دی شوی، خو د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک وایي ریمن ډیوس یو امریکایي سفارتکار دی. د ښاغلي ډیوس د کیس په اړه پاکستانی میډیا څنګه رول لوبوي؟ په پېښور کې مو د خبریال اسماعیل خان نه پوښتلی.
سفارتکار دی کنه د خودو پاکستانیان یې وژل، آیا غله څه خاص دغه ورکول غواړي؟ دغه لپاره څه خاص اهتمام کول غواړي؟ غله څه خاص دغه سره یو خاص سلوک کول غواړي؟ خاص سلوک کول غواړي کنه؟ دا خبره دغه ده چې دی امریکانی دی، امریکای نه راغلی دی، امریکا د پاکستان تو ډېر غټ دغه دی اتحادی دی، غټ کومک د پاکستان سره کوي. نو دغه سره په دې دغه باندې که دو پاکستانیان هم وژلی شول نو خیر دی، ترې ښودل پکار دي. نو په دې اړخ نه که ته ګورې په دې باندې ډېر زیات پاکستان لکه د میډیا یو کردار چې کوم دی، غدا دی چې حکومت یې په دې باندې مجبور کړه او امریکا چې په دې باندې یو معذرت خانه رویه اختیار نه کړي، په دباو یو فشار یې پر وړه چې که څنګه کم از کم دومره وشي چې د عدالت کوم یو طریقه کار دی هغه طریقه کار باندې دې دا سړی تیر کړی شي، او که دې واقعتا سفارتکاری نو بیا دې دعوه چې کوم ده هغه ته چې کوم ده پرویلیجز وي ده ته کوم سهولتونه کړي شي هغې ته د لاندې دې بیا خوشي کړي شي، خو که داسې نه وي پرېښودل نه دي پکار.
د پاکستان ځینو مطبوعاتو دا خبر هم په خپل سر تېرو ورځو کې ورکړی وو چې امریکا دې د ریمن ډیوس په بدل کې عافیه صدیقي د جیل نه خوشي کړي. خو بلخوا په پاکستانی میډیا کې ځینې څېړونکي دا هم وایي باید میډیا د یوې مسلې دواړه اړخه خلکو ته وښایي، او دا خبرې د هغې وروسته زیاتې مخې ته راغلې کله چې د پنجاب ګورنر سلمان تاثیر د توهین رسالت په قانون خبرې وکړې او دغه مسله په میډیا خاص کر نجی ټلویزیون چینل کې دومره وچته کړې شوه چې د دوی په وینا د سلمان تاثیر د مرګ یوه وجه جوړه شوه. او اوس چې کله د هغه تن فهیم چې ریمن ډیوس وژلی و ښځې یې پر دې ځان ووجو چې د دوی سره به انصاف ونشي، د فهیم د میرمنې شمایلې په وژنه او داسې په نورو پیښو کې د پاکستانی میډیا د کردار په اړه اسماعیل خان وایي
سلمان تاثیر د پنجاب ګورنر دغه بارک دغه په مر کې د میډیا یو لاس ځکه چې هغې دا مسله دومره مخې ته روړله، په میډیا هغه دا خبره دومره مخې ته بوتلله چې د هغې له کبله یو کس را پاڅېدو او هغه سلمان تاثیر ووژلو. دا خبره شته چې خلکو اوپینین په دې ایشوز باندې وي ډیوایډډ، خو خبر دا ده چې سزا دي زه دا وایم چې یو کس دی هغه یو جرم کړی دا خو یو حقیقت دی، هغه په خپله مني چې دوه کسان یې وژلي، آیا هغه په خپل دفاع کې وژلي دي یا په غلط یې وژلي دي؟ هغه بحث ځان لدی. خبره غټه دغه ده چې آیا ځکه پاکستان کې اوس خلک په دې باندې دغه دي چې صرف په دې وجه چې امریکا پاکستان سره ډېر غټ کومک کوي، ډېر غټ ملاتړ کوي، صرف په دې وجه باندې پاکستان له پکار دي دغه په نظر کې ګوري، پرستیج په نظر کې دې ټولې مسلې ته ګوري.
اسماعیل خان دا هم وایي اگر چې د داسې مسلو په بیا بیا خپرولو دا ګټه وکړه چې د امریکې او پاکستان په حکومتونو فشار زیات کړي، د متاثره خلکو سره انصاف وشي. خو بلخوا داسې مسلو ته دومره زیات وخت ورکول په خلکو کې اکثره مایوسی هم خورولی شي.
د ترګری او نورو داسې پیښو پر وخت د خبرونو وړاندې کولو په لړ کې د پاکستان د خبری رسنیو د کردار په اړه مو د مشالېډیو د همکارې فرخنده وزیر رپورټ واورېدو.
د پیغلو او ځوانانو غږ.
غواړی چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړی،
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ.
اوریدونکو، د پیغلو او ځوانانو غږ پروګرام به تاسو د رواني غړي په روستۍ نیمای کې واوري. او اوس یو رپورت په بلوچستان کې د صوبایي حکومت لخوا د مجسټریټي نظام پر ځای کېدو په اړه په دې صوبه کې داسې ویل کېږي چې ډیپټي کمشنرانو ته د اختیاراتو ورکول به ولستا ګټه ورسوي. دا چې واقع به هم د دې نظام پر ځای کېدو ولستا ګټه ورسي او کنه، په دې اړه د مشالې ډیو د خبریال عبدالرزاق برګ دا رپورت اورو.
په بلوچستان ایالت کې د صوبایي حکومت لخوا د پخوانی مجسټریټي نظام د بیرته پر ځای کېدو باندې دلته په ایالت کې داسې خبرې کیږي چې د دې مجسټریټي نظام د بیرته راتګ څخه امنیت سم او خلکو ته به ګټه ورسیږي. په ایالت کې مجسټریټي نظام د پخوانی هیواد مشر جنرال پرویز مشرف لخوا په حکومت کې ختم شوی او د یوې ضلع انتظامی اختیارات و ډیپټی کمشنر ته د ورکولو پر ځای و ضلع ناظم ته ورکول شوی وو. دا چې د بلوچستان صوبایي حکومت په ایالت کې د مجسټریټي نظام د بیرته پر ځای کولو لپاره و ډیپټی کمشنر ته څه قسم اختیارات ورکړي، په دې اړه د صوبایي حکومت د اطلاعاتو یو افسر کامران اسد په اردو ژبه مشال ریډیو ته داسې وویل.
ایسا ہے کہ جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا ضلع نظام حکومت تھا تب پولیس کمپلینٹ سیل بنے تھے، پبلک سیفٹی اینڈ پولیس کمپلینٹ سیل، تو اب وہ کیونکہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ختم ہو گئی نا.
دی وائی چی کلپ ایالت کی ضلع حکومتی نظام نو پا هغه وخت کی د پولیسو د خلکو د شکایتونو د اوریدلو د پاره د پبلک سیفٹی په نامه او د پولیسو د شکایتونو سیل جوړ کړی وو، ولی چې اوس د ضلع حکومتونه ختم شوی د ضلع پساتا د خلکو د شکایتونو د اوریدو د پاره د پبلک سیفٹی کمیشن مشر ضلع ډیپټی کمشنر دی، او کچيري د یو چا شکایت د پولیسو لیویزو څخه وی نو دوی به د خلکو شکایتونه د ایالتي حکومت د پبلک سیفٹی کمیشن ته ورسوي. د په خبره د دې پایده به خلکو ته دا ورسي چې د دوی شکایتونه به اوریدل کیږي او هغه به لری کیږي. وکیل سمندر خان کاسی وویل چې د مشرف د وخت د ضلع حکومتونو څخه د امنیت لویه مسله پیدا شوی و، خو اوس د په خبره و ډیپټی کمشنر ته د اختیاراتو په ورکولو سره امنیت سم سي. اخوا د سیاسي چارو یو کارپو عطا الله خان کاکړ وویل چې د په خبره په ایالت کې د مجسټریټي نظام د بیرته په ځای کې دوه څخه په خلکو باندې ډیره ښه اغیزه وکړي،
مطلب د دې په فرولت باندې ډېر ښایسته اثر لیږي او خلک به د تحفظ شکار شي، خلک به سکون محسوسه کړي او د پښتنې والا به معلوم شي چې چا سره اختیارات چې څوک یې ذمهوار وي. اوس په ضلع کې د یال یو سړی په خپل ځای باندې کار نه کوي او ولس ته به دا فایده وي چې کوم ذمهواره سړی که کوم ایډیو کار نه کوي یا ډیچو کار نه کوي، دوی به ډایرکټ ډیچي ته ځي او ډیچي ته درخواست ورکوي چې وایي زما دا کار نه کیږي. نو هغه د ولس دا فایده ده چې د دوی د مسلو یو هغه ځای دی چې په هغه ځای باندې دی ډیچي ته
الته. په ایالت کې د ایالتي حکومت لخوا د مجسټریټي نظام د بیرته پر ځای کېدو څخه د سیمې سیاسي ګوندونو هم بیلابیل خبرګونونه ښکاره کړي، ځینو و دغه نظام ته سم او ځینو د سیاسي ګټې په معنا بللې. عبدالرزاق برق د مشال ریډیو چمن.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو.
اور دن کو مشال ریډیو تاسو ته د سحر نه تر د ماخام تر شپه پورې چې کوم دې رپورټونه مرکی او د غرنګ سندره وړاندې کوي د درڅنګ تاو د باسونه هم تاسو ته وړاندې کوي او د غرنګ د پاکستان او د نړۍ په اړه مهم خبرونه هم مشالې تاسو ته وړاندې کوي او دا وخت نجیب امیر سټوډیو ته راغلی او په پیښور کې یو نیم بجا کیدونکې د ناراضي چاغنه د خبرونو لنډیز وورو.
د پېښور په مترا کې د پولیسو په چوکۍ او موټر برید کې د پولیسو یو انسپکټر وژل شوی، درې نور سرتیري ژوبل شوي دي. د پاکستان د بارنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي افغانستان د هند په ګډون له هر چا سره چې وغواړي اړیکې ټینګولی شي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د سپیکر د ټاکلو لپاره د ووټونو د اچولو لړۍ روانه ده. د مصر د ولسمشر حسنی مبارک خلاف مظاهرې دوام لري او په ترکمنستان کې د اسونو د خایس مقابله کې
خبرونه مو د نجیب امیر نواردل اوریدونکو په دې روستۍ نیمای کې ستاسو لپاره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ هم لرو. د دې ترڅنګ یو شمېر رپورټونه هم لرو خو اوس په نړیوالو ورځپاڼو ته راشو. په ورځپاڼه وال سټریټ جرنال کې دوه لیکوالو ایرک ریسبچ او ایشلی مک په یو مقاله کې د ملګرو ملتونو په تګلاره نیوکې کړې دي. دوی وایي چې د ملګرو ملتونو په عمومي شورا کې د داسې قوانینو منظوري ورکول کیږي چې د مذهبي دفاع په نوم وي، خو په ترڅ کې یې بیا د سلمان تاثیر د وژنې غوندې کیسونه مخې ته راځي. دا چې څنګه د دې مقالې په غټو ټکو کې به یې له ملیح امیرزاده څخه واورو.
په وال سټریټ جرنال کې ایرک ریسپچ او ایشلی میگوایر په یو مقاله کې د ملګرو ملتونو په منشور نیوکې کړې دي. دوی لیکي په پاکستان کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د خپل ساتونکو لخوا په شپږشتو ډزو ووژل شو. که څه هم سلمان تاثیر مسلمان وو، خو د یوې عیسائی میرمنې آسیا بیبي د مرګ سزا خلاف یې آواز پورته کړی و چې ورته تیر کال د اسلام د پیغمبر د سپکاوي په تور کې د مرګ سزا اورول شوې وه. ځکه چې سلمان تاثیر د پنجاب گورنر وو، تر ډېر فشار لاندې راغلی لیو چې پردې دې غلی پاتې شي، خو هغه د چوپ پاتې کېدلو نه انکار کړی و. وال سټریټ جرنال زیاتوي که څه هم د سلمان تاثیر وژنه د هغه ساتونکي ممتاز قادری کړې وه، خو په دې کې ملګري ملتونه هم شامل دي. دا چې څنګه ورځپاڼه لیکي چې ملګرو ملتونو د مذهبي دفاع په نوم د مذهبي بې حرمتۍ د قانون لکه څنګه چې په پاکستان کې دي ملاتړ یې کړی دی، او دا اداره د تیرو لسو کلونو راهیسې د داسې قوانینو ملاتړ کوي. د 1999 کال نه د ملګرو ملتونو په عمومي شورا کې په هر کال کې د یو داسې قرارداد منظوري ورکړل شوی چې د هیوادونو نه پر مذهب د تنقید کولو خلاف د ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. په دې ترڅ کې پاکستان د اسلامي هیوادونو نړیوال تنظیم یا او آی سی په استازیتوب د دې تړونونو ملاتړ کړی دی. دغه تنظیم د یو بلاک یا د اتحادیې په توګه ووټ ورکوي. ورځپاڼه زیاتوي په لومړي سر کې منظور شوی قرارداد د اسلام د سپکاوي پر ضد و، خو اوس یې موخه نورو مذهبونو ته اوړېدلې ده چې پکې د نورو مذهبونو د سپکاوي او د شرمولو خلاف هم ګامونه اخیستل شامل دي. ملګري ملتونه هر کال په حکومتونو باندې غږ کوي چې د مذهب د نیوکو خلاف د ساتنې لپاره قوانین جوړ کړي، او د ورځپاڼې په خبره پاکستان د دې لپاره دا تړون پر مخ بوزي چې دا ډول د دې هیواد د اسلام د سپکاوي پر ضد د موجوده قانون په نړیواله کچه دفاع وشي. د ملګرو ملتونو دا فکر دی چې د داسې قانون سره د لګکې او ساتنه کیږي، خو په اصل کې دا د دې پر ضد وي لکه څنګه د سلمان تاثیر وژنه ښایي. د هغه د وژنې نه څو ورځې وړاندې اسلامي سختدریزه ملایانو د تحفظ ناموس رسالت په قانون کې د ممکنه بدلون پر ضد په احتجاج لاس پورې کړ او د آسیا بیبي د مرګ سزا ملاتړ یې وښود. د ورځپاڼې په خبره دا یوازې د آسیا بیبي کیس نه دی، بلکې د دې نه علاوه د 1999 کال راهیسې د اسلام د سپکاوي په تور کې دیرش کسان وژل شوی دی، او په دې کې ډیر خلک په خپلو شخصي شخړو کې د دې قانون نه ګټه پورته کوي او د مجرم نه ثابتېدلو پورې تورن کس مجرم ګرځي. خو وال سټریټ جرنال زیاتوي چې ښه خبر دا دی چې د دې تړونونو ملاتړ اوس په کمېدو دی. ملګري ملتونه د دې نه زیات کولی شي، او هغه دا چې نړیواله ټولنه دې اوس د داسې قوانینو غندنه وکړي او د عملي کولو نه دې انکار وکړي، او هغه هیوادونه چې د بشري حقوقو ملاتړ کوي پکار ده د سلمان تاثیر غوندې د داسې قانون غندنه وکړي چې ترې د لګکې او حقوق او ژوند متاثره کیږي، او هم د دوی د ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو اداره جوړه شوې وه.
د مذهبي دفاع په اړه مو د ملګرو ملتونو د تګلارې په اړه په وال سټریټ جرنال کې د خبرې شوې مقالې غټکی له ملیحه امیرزاده څخه واورېدل.
دا مشال ریڈیو دا
اوس یو نړیوال خبر د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبریالانو ته ویلي چې په مصر کې رواني خبرې تر په سملو روان دي. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فلپ کراولی په خبری غونډه کې ویلي چې امریکا په مصر کې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې ټول پکې شریک وي. په دې اړه د مشال ریډیو د همکار هارون باچا د رپورټ تاسو پام راګرځو.
په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ څخه د راوتي خبرونو تر مخه امریکایي صدر باراک اوباما د پیر په ورځ تسلی ښکاره کړه چې د مصر د شخړې د هواري په لړ کې روانې خبرې اترې به ښې پایلې ولري. ولې نړیوالو رسنیو بیا د حکومت مخالفه اسلامي ګوند د هغه دړکو خبر ورکړې چې وایي که چرې مطالبې یې ونه منل شي نو د خبرو اترو له بهیر څخه به ووزي. رائټرز خبری اجانس په خپل رپورت کې وایي چې د قاهره په تحریر سلولاري کې احتجاج کوونکو خپل ژمنې تازه کړي چې وایي دوی به تر هغه چې حسنی مبارک له اقتداره کوز شوی نه وي خپل مظاهرو ته دوام ورکړي او پر روانو ورځو کې به نور خلک هم د حکومت پر ضد راپاروي. رپورٹ زیاتوی اپوزیشن د اساسی قانون د بیا لیکلو مطالبه کوي چې غواړي پترس کې آزادو او شفافو صدارتي ټول ټاکنو د صدر د اقتدار میعاد ټاکلو پارلیمان لغوه کولو سیاسي بندیان راخلاصولو او په ملک کې د بیړني حالت قانون لری کولو ته لاره هواره شي. رائټرز خبری ایجنسی د اخوان المسلمین د ویان اسام ال ایراین لکول لیکي چې وای مونږ به د خبرو اترو د پایلو پرنا کې حکومت سره روان ډایلاګ ته د نوي سره کتنو کو. نو مولې همدارا زیاتوی چې دا غوي زنې غختنې منل شوی ولی دا مطالبه چې حسنی مبارک دی واک للا سور کی حکومت په اړه لا حص ندی ویلی. بل پلو بیا د امریکا متحده ایالاتو د مصر حکومت او اپوزیشن دواړو څخه غوښتي چې د حکومتي واک اختیار د منظم انتقال لپاره دی باید وخت ورکړل شي. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فلپ کراولی یوې خبری غونډې ته وویل چې په مصر کې د اقتدار حواله کولو عملیه پیچلې ده او دا چې ګڼې خبرې باید په پام کې ونیول شي.
There are things that have to be done to get to a free and fair, credible and competitive election.
یو څو کارونه دي چې دا غو په کولو سره صفا سوترا باوري او سیالۍ زټول ټاکنې یقیني کېدی شي او دغه څه کولو لپاره یو نه بلکې سو لارې دي. په دې پروسس کې د ډول ډول کردارونو لپاره گنجائش موجود دی. مونږ غواړو چې یو جامع بهیر پر مخ لاړ شي، یو داسې بهیر چې پکې هم صدر مبارک او هم نور خلک خپل خپل رول ولوبوي او دا هغه فیصلې دي چې د مصر د نن به عملي کیږي.
The role that President Mubarak plays in this, the role that others play in this, those are decisions to be made inside Egypt.
خاغلی کراولی د حسنی مبارک لواکا په سمدستی توګه د لری کېدو په صورت کې د عادلانه ټول ټاکنو امکان رد کړ او وی ویل
If President Mubarak stepped down today, under the existing constitution as I understand it
kacharta sadr mubarak hum nan waq prigdi no da usani asasi qanun tar makha sumra chepe zapo egam pararawano shpe to razuke pakar da che tulta kani ushi kho pada se ke sawal ra ulaligi che aya misr pa nanani halatu ke da se kawlo ta tayar de pa tera bya pa rustao ke tar sara shoyo intikhabato tak u guru aw pa imandare khabar uku no aga sadumra azad aw shafaf no
you know given the recent past where quite honestly elections were less than free and fair
raporuna wai che da misr malgari da gharbi nalai hai waduna pa tera bya gawandi israel che da misr saray da aman lawznama ham lasli kade andekhmandi che khwanul muslimin kama che da yo mazbooti اپوزیشن ڈل پتو گا مخت راغلے او حکومت سره خبر پیل کړي حکومتی اقتدار تا لار مندلو کې بریالی نشي. دغه اندېښنې د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ گیبس تیره ورځ په واشنگتن کې د یوې خبري غونډې پر مهال څرګندې کړې چې وی ویل د امریکا حکومت له اخوان المسلمین سره واضح اختلافات لري. په عین حال کې چې ملګرو ملتونو په مصر کې د پاسون په نتیجه کې تر دې دمه څه د خوښه 300 تنانو د وژنې خبر ورکړې سیډنکار په روانو نږدو وختونو کې د مصر د طاقتور پوز کردار مهم بولی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د پښتو ژبې نوې ژغ مشال ریډیو یوازې په پښتو ژبه.
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پښتو ژبې د یو نومیالي شاعر، لیکوال او سیاستوال اجمل خټک د مړینې یو کال پوره شوه. دا چې په کوټه کې د اجمل خټک تلین څنګه منزل شو، په دې اړه د مشال ریډیو د خبريال خدای نور ناصر دا رپورټ اورو.
د کوټې په اداره ثقافت کې د عوامي نشتل ګوند لخوا د وتلې پښتانه سیاستمدار او انقلابي شاعر اجمل خټک اولنۍ تلین ولمنځل سو. چې نه یوازې د عوامي نشتل ګوند بلکې د ځینو نورو ګوندونو غړیو هم پکې ګډون درلود. په دې تعزیتي غونډه کې یو شمېر سیاستمدارانو د ارواښاد په ژوند خبرې وکړې او ورته یې د عقیدت ګلونه وړاندې کړل. تر غونډې وروسته د عوامي نشتل ګوند یو مشر ډاکټر عنایت الله له مشال سره په خبرو کې د ارواښاد د ژوند په هکله وویل.
د د یو اړخ انقلابی شاعر وو، لیکن بنیادی طور باندې د یو صحیح رښتینی ترقی پسند قوم پرست سیاستدان. د باچا خان په ملګرو کې هغه اولین ملګری وو چې د باچا خان سره د ملګرتیا کړې وه او د مرګ پورې د باچا خان په لار باندې روان.
له دې سره د پیپلز ګوند صوبایي سیکرتر بسم الله خان کاکړ بیا وویل سیاست ته یې د ارواښاد د انقلابي افکارو له برکته مخه کړې. نوموړي زیاته کړه،
موږ به سیاست هغه وخت موږ ځوانان سټډنټان او موږ ته ټول زیات اپیل د اجمل صاحب انقلابي افکار د سوچ او د چکمې قرباني ورکړې وې. نو اجمل صاحب د یو مخصوص پارټي چې دغه تعلق دی پارټي سره، به سیاست یو انسان، بحثیت انقلابی شاعر، بحثیت جدوجہد کون کی هغه د ټولو پښتنو د ټولو انسانانو د ټولو خلکو جدوجہد کړی وو. نو د دغه راز د منزل دا د هر هغه ش فکر لرونکو انساني فکر پښتنو فکر لرونکو سړي فرض جوړیږي چې د دغه راز ولمن.
د غونډي یو بل ګډونوال او د بلوچستان نېشنل ګوند یو مشر ملک عبدالولي کاکړ بیا وویل که څه هم زموږ د سیاست مرکزونه سره بیل دي، خو هدف مو هم هغه دی چې ارواښاد اجمل خټک بیا په بیا بیا ذکر کاوه. ملک عبدالولي کاکړ زیاتوي،
د نیمه حالات سره نیمه تقاضي دي او ماروزي حالات چې څنګه دي چې څنګه ژوند دي هغه به یقینا فرق راځي، لیکن کم منزل چې هغه موږ ته شول دي، کم ازادي، کم خوشحالي، کم اسودګي چې هغه موږ ته راشول دي، یعنی هغه موږ نوس د اسکول چې موږ هغه نظر انداز هغه خبره بالکل دغه خلک د تش هغه الفاظ بدل دي زداون چې الفاظ بدلی منزل او مقصد مشاغد.
شاعر، لیکوال، ادیب او ژورنالیست اجمل خټک د 2010 ایسوي کال د فبروري د میاشتې په 8 نیټه د 15 اتیا کلنۍ په عمر کې د اوږدې ناروغۍ له امله په حق ورسید او په خپل پلرنی ټاټوبي اکوړه خټک کې خاورو ته وسپارل سو.
اجمل خټک نه یوازې د پاکستان په پښتنو کې بلکې په افغانستان کې هم لوړ مقام لري. په خوست کې د مشال ریډیو خبريال نکه بولا متنوال د اجمل خټک د ژوند، ادبي او سیاسي هلو ځلو په اړه له یو شمېر هغه افغان لیکوالو سره خبرې کړي چې له اجمل خټک سره نږدې پاتې شوی دي. دا رپورت د هارون باچا په سندره پیل کیږي.
اجمل خټک چې د ژوند ډېره برخه د پښتو او پښتنو لپاره په مبارزه کې تیره کړې او په دې لار کې ګڼې ستونزې لیدلې او هم زندانونه تیر کړي، او کله چې په پاکستان کې د ژوند او فعالیت کړی ورباندې تنګ شو نو افغانستان ته راغی او دلته هم د پښتنو لست د خپلواکۍ او ازادۍ مبارزه جاري وساتله او د ژوند تر پایه له خپلې مبارزې وانه وخت. د مړینې د لومړي تدین پر رسیدو او د کارنامو د ژوند ساتلو په یاد مو دلته په افغانستان کې له هغو لیکوالو او سیاستوالو پوښتل چې اجمل خټک سره یې لیدلې او نږدې پاتې شوي چې دوی د اجمل خټک ژوند او فن ته په کوم نظر ګوري. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی محمد اسماعیل یون وایي چې اجمل خټک په سیاست او ادب دواړو برخو کې بریالی شخص وو او وایي کولای شول چې د پښتنو ستونزې او غوښتنې په شعر او نثر دواړو کې انعکاس او وځلوي. د استاد یون په وینا که څه هم نوموړی او ملګری د سیاست په عملي ډګر کې د نړیوالو توتیو او د سیسو ښکار شول، خو بیا هم اجمل خټک په خپل دریځ هوټمن او ژمن پاتې شو او د نړۍ وتلې څېره بلل کیږي.
خو هغه هیلې او ارمانونه چې دي ولس په سطح دي، بیا د یو شاعر په د ولس غوښتنې ارزوګارې دي او د یو شاعر په واک څومره دي د هغو ارمانونو پوره کول، بیا په د قلم په ډګر کې همغه ټول ارمانونه چې د وځلول په ادبیاتو کې، په شعر کې، په شاعرۍ کې، په لیکوالۍ کې، مګر په سیاسي برخه کې هغه ټوله تګلاره چې وه هغه د نړیوالو د سیاسو ښکار شوه. اگر ارمانونه چې د لړل هغه په سیاسي ډګر کې پوره بریالي نه شول، نو مګر دی په خپل لاره تګلاره باندې چې و همداسې ورمن پاتې شو. د استقامت او مقاومت چې و هغه د داسې اشخاصو په کچه و چې هغه
نړۍ په غټو شخصیتونو کې حسابېږي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی استاد حبیب الله رفیع هم اجمل خټک یو وتلی ملي مبارز بولي او وایي چې په ادب کې هم ځانګړی سبک او مکتب درلود چې ګڼ لارویان یې پیدا کړل او په پښتو نثر کې نوي ایجادات وکړل.
اجمل خټک یو ملي سیاستوال او ملي شاعر او ادیب وو. روان قلم درلود، خواږه شاعري درلود، شاعرۍ کې ځانګړی مکتب او سبک لري او ډېر شاعران دېته په لاره تللي دي. د پښتو خوږ نثر یې لیکلی، په پښتو نثر کې نوي ایجادات کړي، د پښتو ادبي راپورتاژ او د پښتو کالم لیکنه دا دای دې دې مخکخانو څخه دي. او په سیاست کې هم د ملي سیاست چلاوه د کله نه چې دا دولتي کار پرېښو په پېښور راډیو کې د مخې ورځې نه دی ملي سیاست ته ننووت او ملي سیاست یې پیل کړ. د ژوند تر پایه یې د ملي سیاست لاره وچلوله او په دې اوږده ژوند کې د پښتنو د ادب او سیاست په لاره پاخه ګامونه واخیستل او بنیادي اثار یې رامنځته کړل.
لیکوال او شاعر او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون چې اجمل خټک په کابل کې د لومړي ځل لپاره د خوشحال خان خټک په علي رسا کې لیدلی وو، د هغه په حق له خپل خاطره داسې بیانوي:
زه د خوندې په شپږم ټولګي کې وم، خوشحال خان لیسه کې وم. دا مهال زه له دوو نومونو سره ډېر آشنا وم، یو د خوشحال بابا له نامه سره چې هغه خو زموږ لیسه د هغه په نامه وه، بل د اجمل بابا له نامه سره. اجمل به کله ناکله لیسې ته راته او موږ ماشومان وو، هغه وخت کې یو لفظ ډېر استعمالو: بچو تاسو تعلیم وکړئ، بچو پښتون قوم تعلیم ته اړتیا لري، بچو تعلیم رڼا ده. دغه خبرې اوس زما په مغزو کې د ناستې دي او بیا به کله ناکله یو نیم شعر پکې وایو: اوس کنرې نو غوږونه دې خپل پرې کا چې زما ناره سړه نشوله سره شوه. دا هغه بیت و چې د ده د خولې نه ما اورېدلی او زما په ذهن کې ناست و. دا نو کال 1920 لمریز و.
استاد ازمن زیاتوی چې اجمل خټک بل ځوانانو سره ځانګړي مینه لرله او دوی ته به هر وخت د تعلیم د زده کړې توصیه کوله.
اجمل بابا کې یو لوی صفت ده او د لویو خلکو یو خاصه ده، یو ځانګړنه ده چې د خپل کشر کول سره د ځوانانو سره ډېره زیاته مینه لرله. همیشه به ځوانانو سره دی کېناسته، کور ته به هم چې ورغه هغه به یې تشویقوو، هڅوو به یې، بل لیسې ته ډېر راته، مکتب ته به راته، داسې پروګرامونه چې به د زموږ په لیسه کې جوړېده څرنګه چې زمونږ هغه لیسه چې وه، خوشحال خان لیسه چې وه، هغه د سرحدي سیمو د خلکو لپاره جوړه شوې وه، نو ته به د خپلو خلکو پوښتنه کوله.
دا و د اجمل خټک د ژوند، سیاست او د شاعرۍ په اړه باندې د نقیب الله متنوال رپورٹ. اوس ور رسیږي د ځوانانو په لاسته راوړنو او د هغوی پر ستونزو د اونیس پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ. دا پروګرام ستاسو لپاره ما یعنی اسرائیل مومن چمتو کړی، نو راځئ چې په ګډه ورته غوږ شو. اوریدونکو السلام علیکم، پروگرام د پیغلو ځوانانو غږ کې زیم ستاسو قربا اسرائیل مومن. دا ور په دې پروگرام کې د صوبای سره تعلق لرونکي یو ځوان محمد طاهر سره مرکه لرو، څوک چې په برونا یونیورسيټي کې دا مهال د اقتصاد په څانګه کې پی ایچ ډی کوي. همدارنګه زه په دې پروگرام کې مو د پیغلو او ځوانانو سره د انټرنیټي حجرو لکه فیسبوک او د ټویټر په اهمیت خبرې کړې دي، او هم په دې موضوع مو په پیښور کې د کارپوهي بشرا گوهر سره مرکه کړې. د پروګرام پیل د محمد طاهر د مرکې نه کوو. محمد طاهر، نمو پړمبۍ کې پښتلې چې تاسو دا مهال کوم ځای یې او څه کوئ؟
یونیورسيټي برونای درسلام کې سبق کوم، د پی ایچ ډی کوم په ماشیا د کین اکنامکس کې سکالرشپ باندې. په داس کار سره چې د تو ویلشي ګریجویټ ریسرچ سکالرشپ دا دی په دې یونیورسيټي پروسکار په 2009 کې شروع کړو. ما ته پړمبۍ ته اپلای کړو، در دې ډومبې ځل دې او ما اپلای کړو، مطلب جست څنګه هله اپلای ځانې کړی او بیا مې به چې لکی يم او ماته داس سکالرشپ ملاو شو. مطلب $1500 راکی، مطلب اوس سبا یکم تاریخ دی، نو ته بنن اکاؤنٹ ته پیسې راشي. خپل سبق مو یو مطلب دا زمون د پر یو خا پر نن زم سړی، مطلب دا تاسو ته جواب مو ویلی شي، هم تاسو سبق وای، هم تاسو پیسې ګټي، دواړه مطلب تاسو کولی شي. دی کی
محمد طاهر وای چې هغه با انټرنیټ ډیر زیات کارولو، خو یوازې د چیټینګ لپاره نه، بلکې د ګټورو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره، او هم دې هغه د زیاتر ورسولو.
ما خو بس خو مطلب نه ډیر یوز کوم، ما به کلی کې نه ډیر یوز کوم، ما مطلب ما سی اورز ناس نمبر نه ای بار کی ما انفارمیشن کوم چې برونا ای څنګه مرته یونیورسيټي پاکستان کې نشته داخله سم ورکی. ابا کی دا یونیورسيټي دې یونیورسيټي نوم دې برونا یونیورسيټي برونا ای در سلام ما دا وکړه دې کې او خو بس جست کړه شو نو سی و هغه وخت، مطلب 2009 نومبر خبره ده. ما انفارمیشن کتل، ما دې ته ایمیل وکړه چې بای پاکستان ای مای می سیکریټ دا دوسې اپلای کوو ورم سو کوم. تی ما ته 31 جنوري نه مخکې مطلب ډاکومنټ سره ولېږي او دا ریکوایرمنټ دې برابر کې
مطلب ډیر سانو څه مارو لګل بیا په جون کې دیما ته یو پیر ایمیل کوي تاسو باندې انټرویو مطلب فون باندې زما انټرویو شو او بیا ماته دی میش په ایمیل کې تاسو سره سب شو دی مطلب تاسو برازي بیا دی مطلب ډیر زړه علم مطلب دوه میاشتې بس زبې برنای ترالم
دا چې محمد طاهر په خپل تعلیمي میدان کې څه لاسته راوړنی کړی
دوی چې کوم فیملی سره تاسو ته نو مطلب ډیر ایجوکیټډ نه و مطلب ماته بل هارډل پړوم به کې او هغه باوجود مطلب اول د امترن په شپږم نواله تر اتم پورې ما کلاس کې فرست پوزیشن اغوستې نو هم کې ما پوزیشن نو اغوستې او لسم جمعه چې کله ما د بورډ امتحان پاس کړو آی کې زما بیا د لسم جمعه ما پاس کړو آی کې مطلب د ما فرست ډیویژن مطلب څه پوزیشن موشن زما نو راغلي څوار لسم جمعه چې کله ما پاس کړو آی کې زما ما کالج خپل کالج کوم دی پوزیشن اغوستې په لسم چې کله ما پاس کړو نو آی کې ما خپل کلاس ټاپ کړو زما مطلب خو خپل نمبر راغلي وي بیا دا نه پس ما اپلای وکړه د سکالرشپ لپاره او دا مشوا
دا چې محمد طاهر چوک چې دا محل د برونای دارالسلام یونیورسيټي کې زده کړې کوي په خپل تعلیمي زده کړو کې د څه ستونزو سره مخ شوه په دې اړه نو موړې وای
مشکلات ماته پړم به کې ډیر زیات لکه چې مطلب د ما ریسورسز باندې د اجازه نه راکو چې زما کې سبق وایم بیا مطلب ما خپل غریبې کې او اویلیبل ریسورسز ما خو یوټیلایز کړم ما مطلب سکولونو کې ټیچینګ کړې دي ما ټیوشن یې کړې دي او ما خپل سبق کنټینیو ساتو او دین دې سره سره دې شي مطلب پرې د رسم کې سره چې زوم نو ما کې دې سبق پرې هو په دا وخت کې ماته یو پراپر ګایډنس یو ملګری راکو او شته حیات مې او ماته پراپر ګایډنس راکو چې پایره مطلب کې تاسو سبق پرې هو تاسو بس کوي سبق کنټینیو ساتي او پرچنت لیست به کار چالو ورکړي دا مطلب ما هغه پرچنت
محمد طاهر چوک چې د برونای دارالسلام په یونیورسيټي کې د اقتصاد په څانګه کې پی ایچ ډی کوي ځوانانو لپاره یو پیغام هم لري او وایي
خاص کر وخت لسمه لپاره دا پیغام ورکم چې ډیری سبق وي په هر حال باندې پښتون کوم لري سره ولې دي سبق نه ویلې نو زه هم چې هر زمونږ کوم ځل مې خاوي چې سبق وي او مطلب دې راشي
یونس او مصر دوانو هیوادونو کې د اوګد مهاله حکومتونو ختمولو او د جمهوریت راوستلو لپاره انټرنیټي حجرو لکه فیسبوک او ټویټر لوی کردار لوبولې دي په دې هیوادونو کې ځوانانو په فیسبوک کې یو خانه جوړ کړې و چې په کې لیکل شوی و چې څوک حکومتي بدلون غواړي نو په دغه خانه کې د خپل رائے ورکړي نو همدې سره په تیونس کې ډومبه په زورګونو او بیا په ټول ملک کې د حکومت پر ضد مظاهره شروع شوه چې په نتیجه کې د ولسمشر زین العابدین بن علي درویش کلن حکومت لمن زولاړه دا جی په پاکستان کې جمهوریت شته او هلته کې د تیونس او مصر غوندې د انقلابونو هم ضرورت نشته نو بیا په دغه هیواد کې انټرنیټي حجرې یعنی فیسبوک او ټویټر څه مثبت بدلون راوستي شي کله چې مودا پښتنه په اسلام آباد کې د یو ځوان سید عمران په وړاندې کې خدانو هغه ویل
په پاکستان کې خو په فیسبوک باندې اسې په عامو حالاتو کې زموږ حالات خو لکه هغه شانتي نه دي لکه بادشاہیت یا سبل شانتی حکومت کو زمین نہ ہے جمہوریت پہ جس جگہ سے کرپشن دے سوسائٹی کی آپ معاشرہ کے سنگ جا بدنوانا نہ سے رہی داوی دا پارا پاکستان جوانان کو بالکل پکا دی چھ دس سے پول یا سے سے او دا او کی جوڑ کی چاہیے کہ داخل خپل رائے ور کی خپل جذبات اظہار پر کیو کی یا خپل نظریے سرا خپل تڑون خپل ظاہر کیو خی ورو ورو ایشوز معنی خود تک کی دا شانتی دا پول زون تک کی پ ورو ورو ایشوز معنی او د دینا غټ غټ ساته معنی څنګه دا ملکونه جوړ شو دا د شانتي په غټ ساته معنی په پاکستان کې بالکل ندی دا نن سبا د وخت ضرورت کې دا چې وشي لکه چې دا الیکشن باندې دی او د جمهوریت چې کم چې دوباره تک په پاکستان کې جمهوریت یو ملټری اډمنستریشن نه پاتې یو نه یې دور شو شه نو د دې د پاره د دې د مضبوطی لپاره بلکې د څه قسمه سره دغه پکار دی په فیسبوک یا په نورو د فورمز باندې هم چې ځوانان مخ ته راشي خپل رائے اظهار وکړي
همدارنګه په چیک ریپبلک کې مشت خبر پختونخوا د سوابي سیمې یو ځوان ارشد حیات وای کڅ هم په پاکستان کې جمهوریت دی او د هغه بدلون ضرورت نشته کوم چې په تیونس او مصر کې پکار وو اون موړې وای چې د پاکستان ځوانانو لپاره پکار دي چې انټرنیټي حجرې د تعلیمي پرمختیا لپاره وکړوي
زما فکر کوم چې په پاکستان کې دا خبر صحیح ده چې جمهوریت ته او لکه هغه ډیکټیټرشپ چې کم د دینه مخکې تیر شو په هغه حالت خو په پاکستان کې نشته کوم چې په مصر او په تیونس کې دي خو د دین علاوه نور د تعلیمي مقصد لپاره خبر ورکولی خاص کر جب کم علاقوں کے اس انٹرنیٹ راغلے دے پاغ تینوں کے خلق ڈرخ استعمال ہو رہی دا سبق دا پارا دا نور و بتو قول دا پارا خلق پلوانی باہر ملکوں کی اسی کے سر رابطہ پہ قولی شی نور چھ سا قسمہ مطلب سا غواڑی چھ خلق خبر کی رقم فنکشن نا سا ارینجمنٹ نا یا سا کاروبار پروگرام نا اگے نہ پہ خبر ہو رہی شی
ارشد حیات وائی چھ پاکستان کے میڈیا موجود ادا اوہل تک کی انٹرنیٹی حجروں تا دمرا ارتیا نشتا په پیښور کې سبا رحمان وای چې نه ډیر داسې خبرونه دي چې هغه د پاکستان میډیا یا خو نه ورکوي او یا یې موږ ونه ګورو، نو بیا هغه خبرونه د فیسبوک ملګري په فیسبوک ورکوي چې هر وخت یې بیا څوک کتلی شي.
اکثر داسې خبرونه دي چې هغه موږ د ټي وی نه یا ریډیو په ذریعه موږ ونه ورو، لیکن په فیسبوک باندې یو بل زموږ ملګري هغه شیر کړي، نو موږ ته پته ولګي. نو ضروري خو نه ده چې په یو ملک کې جمهوریت نو هلته به چې کم نه نو فیسبوک په سکه دا نه نه کېده چې هلته آلریډي ډیموکریسي شته. خو عمدہ خبر ادا کٹی ہوئی نے ان کے مانا یا بل نہ یا بل نہ نیوز خطا شی نوگا چھ من فیس بک لرا سن فیس بک کی زمون یو نیو مرگری اگر شی ضرور شیئر کرے من تہ پتہ ولے کی چھ آیا زمون بمول کی ڈیموکریسی شتا لیکن بڑا ڈیموکریسی کی روان سی وی
ہمدار ازو سبا رحمان وای چھ د انٹرنیٹی ہجرو یعنی د فیس بک خوندور کار دادے چھ یوتن پ یو مسئلہ باندی خپل خبرگون دے پ آسان او پ سمدستی توگا د ډیر خلق پوڑان دی ٹوڑی
لیکن گوری ٹی وی کا اور ریڈیو تو ہر یوکس ایکسس نہیں لگتا ہر یوکس ٹی وی تھا ریڈیو ڈائریکٹ چکم دے نقل فیڈ بیک نہیں شور کر لے، لیکن وہ فیس بک مانی عمدہ ٹی وی اور ریڈیو عمدہ حکومتی نمائندے ڈیر سے کسان پڑے دے سی چاہو تو فیس بک مانی کوئی ممبرز دینوں کا لیٹ سپوز کا زمانہ ریڈیو ٹی وی تھا اپروچ نہ صرف ٹی وی تھا خپل یو فیڈ بیک ورک کم یا ریڈیو تھا خپل فیڈ بیک ورک کم یا پیو ادارہ کی یو کرپشن کی گی اور آگے ادارے کی نمائندہ زمانہ سر پر فیس بک مانی زمانہ فرینڈ تو ڈیفینیٹلی خپل فیڈ بیک اگر تو حکومت آیا تھا اس پر کوئی اور سے نہ کوئی سر
دا با سبا رحمان په پچک ریپبلک کې یو بل ځوان احسان اسلام خلیل وای چې فیس بک داسې کردار لوبوي لکه څنګه چې په کلو کې حجره وي.
فیس بک مطلب خو ډېر صفا او ساده دی چې دا ټول دوستان یاران چې څومره ستاسو کنیکشن یا ټول یو ځای راغونډه کې ستاسو لیپټاپ کمپیوټر تاسو مخ کې هر وخت تاسو فالو کولی شئ، تاسو سره کانټیکټ کولی شئ، خبره کولی شئ، چیټنګ کولی شئ، دا پته لګولی شئ چې اوس هغه چرته دی، سکه لګیا دی، څه حالات دي، ښه دی، بد دی. څنګه چې فیس بک مقصد دی ټو برینګ آل دا کمیونټی ټوګیدر، هغه یو ځای راغونډه کې کړه ټول کسان. اوس پېښور نه زموږ هلته یو سایټ دی تاسو لیدلی چې آل اباؤٹ پېښور، جسټ اباؤٹ پېښور. نو پېښور څومره چې پښتونان دی کنیکٹ دی هغه ویب سایټ هغه یو پیج په تھرو ټول تزی ټول کنیکٹ دی، حالات خپل معلومی خبره کی، بلاګز لیکي، خپل خیالات اظهار کوي. نو دا مقصدی څنګه چې زموږ حجره یار صفا خبره کلو کې خپل حجره نه چې ټول راغونډ شي او گپ شپ لګي زما خدا مقصد پورا کړه.
د انټرنیټي حجرو لکه د فیس بک او ټوئیټر د اهمیت او استعمال په اړه مو د ځوانانو خبرې واورېدې. اوس دا چې د ځوانانو لخوا د انټرنیټي حجرو کارولو سره په پاکستان کې څه مثبت بدلون راتلی شي، نو په دې اړه په پېښور کې یو سیاستوالا او کارپوه بشرا گوهر وایي
فیس بک یا کمپیوټر کې دا انټرنیټ کمیونیکیشن نیٹ ورک چې کوم دی نو دا نیچرلی اوس یو بل سره رابطه ډېر اسانه کړې ده. د ځوانانو یو بل سره رابطه ډېر اسانه شوې ده. په دې کې زری یو میسج کوو ته رسولي نو هغې دپاره دکه ده ګوګل ګروپ دي فیس بک دی دا ټول دی نو اکثر یو ډسکشن ګروپ جوړ شي او دا ډسکشن نه یو رابطه جوړه شي او دا هغې سره سره که څه چینج څوک راولي یا څه ایشو باندې پوزیشن لري دا ډېر ښه شی دی.
بشرا گوهر وایي که څه هم د تیونس او مصر نه د پاکستان حالات بدل دي، ولی بیا هم د پاکستان ځوانانو لره پکار دي چې د انټرنیټي حجرو د لارې د درغلیو او نورو بدو کارونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې ترسره کړي.
او زموږ ځوانان هم چې کوم ایجوکیټډ دي دا هغوی کافي ډېر په دې سیز باندې پوهه هم ده. دویم چې کوم دی نو دا زموږ ملک کې خو دا ایس ایم ایس څومره ارزان دی او په دې باندې نیټورکینګ ډېر کېږي ارام دی په دغه کې یو بل نه ځان خبر هم ساتي خپل میسجز هم راډېږي خپل نو چینج د کمیونیکیشن ایج دی او دا کمیونیکیشن دغه دې ټولس دي هغه استعمالېږي خو دغه کې چې څه روان دي مصر کې او ټیونس کې او دغه کې دا دا چې کوم دی دا ښه خبره ده چې عوام راپاڅېد او د هغه یو اپریسیو ډکټټوریل ګورنمنټ خلاف ودرېدل.
په پېښور کې کارپوه بشرا گوهر وایي چې کومه سختدریزي خوره شوې ځوانان به د انټرنیټي حجرو او د نورو لارو د دې مخنیوی کوي او د پاکستان خلکو کې به پوهه پیدا کوي.
زما چې کوم امیدونه دي زما یقین دی چې دا ځوانان به زمونږ پاسي زمونږ تعلیم یافته ځوانان جینکۍ او هلکان دوی به پاسي او زمونږ چې دا اکسټریمزم یو خو انتخاب پسندي زمونږ دغه کې دا بالکل داسې دی چې دی ډکټیټر او د دې پایدان دا دیني او مذهبي ګوندونو د دې فوج لپاره یو پایدان جوړ شو او د دې موږ د ملکي لکه د پچکاري په شان ته دا انتخاب شندي اچولې ده موږ له پیسو لپاره اوس دا یو داسې خطرناک دغه ته راغلې ده چې انتخاب شندي موږ مخنیوی ونکړو د دې مذهبي انتخاب شندي او د شتګردي نو موږ لکه بچکېدی نشو دې وخت هم لکه زه دا مهمه چې موږ په پښتانه ځوانان د دې مخامخ ولاړ دي او موږ په پښتونخوا کې او ساحه کې یو بند جوړ کړی دی پاکستان بقا لپاره خو خپله ذمواري به ټول د هغوی د امن تحریک شروع شوی دی اوس چې ځوانانو هغه شروع کړی دی چې موږ په خپل خاورې باندې امن غواړو موږ دا دهشتګردانو له چې دا سیفهیدن جوړ کړی شوی دی دا ختم شي سره سره دا مذهب په نوم باندې چې سیاست کېږي ارام دی نو چې دا بالکل چې موږ برداشت نه کړو او په دې باندې باقاعده یو پبلک ډسکشن او ډسکورس پکار دی
که څه هم انټرنیټي حجرو لکه فیسبوک او ټویټر په تیونس او مصر کې انقلاب راوسته خو ولې په پاکستان کې دا قسمه انقلاب